ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشوي قدرمنو اوریدونکو او خراغاس دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2013 د اگست 2 نیټه ده وخت شوی دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي تاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه بارک والمیا خیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
نن په اسلام آباد کې د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه ټول ګوندیز کانفرنس کې د راتلونکو حکومت جوړولو یا د بریالي ګوند تحریک انصاف تر ممکنه حکومت جوړولو وروسته پر یو مضبوط ائتلافي حکومت جوړولو غونډه کوي
اپوزیشن متفقہ طور پر لای بات کرے گی بات کریں گے ہم یہ تو سٹارٹ ہے
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله حسین هارون د امریکای د بهرنیو چارو د سیکرټر مایک پامپیو بیان رد کړی دی پامپیو ویلی و د IMF پاکستان سره بیړنۍ مالی ورکړې مرستې به څاري خو ښاغلی هارون د پاکستان په مالی ستونزو کې د IMF د رول د څارلو خبرداری رد کړی دی
پاکستان یو ځل بیا په تکرار سره ویلي چې د افغانستان د شخړې حل سیاسي دی ځکه چې وایي هلته له پوځي لارې تر اوسه د امن او آرامۍ هڅې نه دي کامیاب شوي
سرټکی تاسو واوریدل اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د جولای د 25مې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې 114 څوکۍ ګټلې دي لا هم د حکومت جوړولو په هڅو بوخت دی او داوه کوي چې د نورو ګوندونو او آزادو کاندیدانو له ملاتړ سره څوکۍ 133 ته رسیدلې خو لا هم د اتحادي حکومت جوړولو موافقې ته نه دی رسیدلې بل لور ته مسلم لیگ نواز ګوند د پراخ اپوزیشن جوړولو د وروستۍ پریکړې لپاره یو ټول ګوندیز کانفرنس رابللی چې پیپلز ګوند متحده مجلس عمل پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند هم ملاتړ کړی دی
بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله حسین هارون د امریکای د بهرنیو چارو د سیکرټر مایک پامپیو بیان رد کړی دی پامپیو ویلی و چې د IMF پاکستان سره بیړنۍ مالی ورکړې مرستې به څاري ښاغلی هارون د پاکستان په مالی ستونزو کې د IMF د رول د څارلو خبرداری رد کړی دی د پاکستان نگران خارجه وزیر عبدالله حسین هارون ویلی دی چې د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF مالی مرستې د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک سره تړل بیخي ناسمه خبره ده هغه وایي د چین سره د پاکستان په اړیکو کې د مداخلت هیڅ وجه نه ویني نور تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه لنډ راپور کې وړاندې کوو
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر ایلس ویلز د طالبانو سره د لیدنې په اړه کڅه هم د څه ویلو څخه ډډه وکړه خو ویل چې پاکستان د وړاندې څخه دا غړي چې د افغانستان د ستونزې هواري فوجي نه بلکې سیاسي خبرې دي یا شخکړی چې خبرو او سفارتکاری ته دی شفاف موخه ورکړی سیم خبری آژانس بی بی سی د ذریعہ د خلیوی چې طالب مشران په قطر کې د امریکایي استاذي ایلس ویل سره لیدل دي چې د طالبانو لاړه ډیر اهم هم ګرځول سوي دي او په راتلونکي وخت کې په نورو لیدونو د رضا کې دوه رپورټونه هم مخې ته راغلي دي امریکا او افغانستان غواړي چې پاکستان د ترګرو ډلو په ست ګامونه پورته کړي او افغان طالبان د امن د خبرو د پاره تیار ولوکي کردار ولوبوي او د پاکستان وینا ده چې دغه سیمواري هوازې دینه بلکې ټول تړلې طاقتونه په کار دی په دیړه خپل سي مواري تر سره کی
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون ګوند یو بل مشر د مملکت په خوانی وزیر طلال چودري د عدالت د سپکاوي په جرم سزا کړ عدالت هغه د 15 کالو د پاره نااهله کړی او 1,00,000 روپۍ جرمانه هم ور باندې لګولې ده دا د مسلم لیگ نون ګوند درې مشر دی چې عدالت ته د سپکاوي په تور سزا کیږي. طلال چودری د روان کال په جنوري کې په دوو جلا غونډو کې پر عدالت نیوکه کړې وه او عدالت یې د خپل ګوند مشرانو ته په انصاف ورکولو کې ناکام بللی وو. د پاکستان د سترې محکمې مشر جسټس ثاقب نثار د طلال چودری د دې خبرو خپل نوټس اخیستی وو او هغه ته د عدالت د سپکاوي خبرداری ورکړی وو.
د چاپیریال د بدلون او د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي له امله بارانونه کم شوي دي او د اوبو کاختي یې رامنځته کړې ده. د کوټې او ګوادر په ګډون په یو شمېر سیمو کې د څښلو د اوبو ترلاسه کول ستونزمن شوي او د چارواکو لخوا غوښتل شوي دي چې د کرو کروندې ټول ټیوب ویلونه دي وتړل شي. په کوټه کې د بلوچستان د عامو خلکو د روغتیا د څانګې له لورې سینما سیمینار وشو چې د اوبو د څانګې سره د اړه لرونکو پوهانو په شمول ولسی خلکو هم پکې ګډون درلود.
د افغانستان له پایتخت کابل درې بهرني وګړي د نامعلومو کسانو لخوا تر تشتول کېدو وروسته په ډزو وژل شوي او مړي پولیسو ترلاسه کړي دي. د کورونا چارو وزارت ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي دا بهرني کسان کابل ښار ته څیرمه د صنعتي پارکونو له سیمې تشتول شوي او نن غرمه د موسهي ولسوالۍ په شاوخوا کې جسدونه موندل شوي دي. د دوی د وژنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي پیښه د امنیتي او کشفي ادارو تر جدي څېړنې لاندې ده تر څو د پیښې عاملین پیدا او قانون ته وسپاري. دا لومړی پیښه نه ده چې د افغانستان په سر خر کابل کې بهرني کسان د نامعلومو کسانو لخوا تختول کیږي او بیا وژل کیږي. د دې وړاندې هم په نورو پیښو کې ګڼ شمېر بهرني کسان تختول شوي، خو ځینې بیا د حکومتي امنیتي ادارو د هڅو په پایله کې آزاد شوي او یو شمېر نور لا درک دي. شاوخوا د کله وړاندې د کابل امریکن پوهنتون دوه تنه بهرني استادان چې د کابل ښار د علاودین سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوي وو، تر اوسه د مړي او ژوندي پته یې نه لګي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خیبر پختونخوا په سوابي ضلع کې په یو کم عمره ماشومه جنسي تیرې شوې ده او د هغې وروسته وژل شوې ده. یاده پیښه د سوابي ضلع په یار حسین علاقه کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. د یار حسین پولیس تانې افسر امان خان وی ای ډي وته ویلي دي چې دغه ماشومې د پلار کور په کراچۍ کې دی، خو دا د خپلې مور سره د ماماګانو کور ته ورغلې وه. هغه وویل دغه ماشومه پرون ماسپښین د کوره وتلې او بیا تر ډیره وخته پورې کور نه و ورغلی، او د هغې وروسته بیا پولیس ته خبر ورکړل شوی دی چې لس کلنې ماشومې مړې بیا دوی ته د ګڼو د پټۍ نه ترلاسه شوی دی.
امریکای تیره ورځ د ترکیه لخوا په انقره کې د نظربند ساتل شوی امریکایي پادری د نه خوشی کولو په غبرګون کې د ترکیه د کورونایو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول. 50 کلن انډریو برنسن په 2018 میلادي کال کې په ترکیه کې په دې تور زندانی سو چې وایي هلته له ناکامې پوځي کودتا سره مرسته کوله او تیره اونۍ په کور کې نظربند کړل سو. د ترکیه د عدلیې د وزیر عبدالحمید ګل او د کورونایو چارو د وزیر سلیمان سویلو په ضد دغه اقدامات د امریکې د خزانه وزارت کړی دي او پر دغو دواړو وزیرانو تور لګوي چې امریکایي پادری انډریو برنسن یې نیولی دی. د ترکیه ولسمشر اردوغان غوښتنه کړې چې پادری برنسن به په امریکا کې د میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو په بدل کې خوشی کړي، خو امریکایي دا وړاندیز رد کړی دی.
د امریکا ولسمشر د هیواد تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې اړوند پلټنو په هکله نوره غوسه ښودلې ده او وایي دا پلټنې به په سمدستي توګه ودرول شي. د نوموړي په یوه لړۍ ټویټونو کې لیکلي دي چې د عدلیې وزیر جیف سیشنز باید په دې تړاو پلټنې زر تر زره بندې کړي. ښاغلي سیشنز د ډونالډ ټرمپ په ټاکنیزو هڅو کې د ګډون له امله د عدلیې وزیر په توګه د خپلې کاري دورې لومړیو کې چې فشار ورباندې وو، وویل چې په ټاکنو کې د روسیې د لاس وهنې اړوند ټولو پرېکړو ډډې ته کیږي. ښاغلي ټرمپ پر رابرټ مولر هم نیوکه کړې او هغه یې یو مخ متضاد بللی دی. رابرټ مولر په ټاکنو کې د روسیې د لاس وهنې او د کرملن او د ټرمپ د کمپین ترمنځ د اړیکو په تړاو د پلټنو ځانګړی څارنوال دی.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو امریکایي سرتیرو د جسدونو پر ورسپارلو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون مننه کړې چې 15 کاله مخکې په کوریایي جګړو کې وژل شوی وو. ولسمشر ټرمپ پرون د شروع یا چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د ښاغلي کیم دا کار یو له خواخوږۍ ډک اقدام بللی او تمه یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به یو ځل بیا له کیم جونګ سره وویني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس هم د رپورټونو برخه ته ستاسو پام را ګرځو. لمړی رپورټ راخلو. پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د جولای د 15مې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي، لا هم د حکومت جوړولو په هڅو بوخت دی او داوه کوي چې د نورو ګوندونو او آزادو کاندیدانو لملاتړ سره څوکۍ 133 ته رسیدلې دي، خو بل لور ته مسلم لیگ نواز ګوند د پراخ اپوزیشن جوړولو د ورستۍ پریکړې لپاره یو ټولګندیز کانفرنس را بللی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان تحریک انصاف چې د ضلع قومي اسمبلی کې د ټولو نه زیات څوکۍ ګټلې دي، اوس هم د مشاورت د عمل نه تیریږي او نن هم د ګوند مشر عمران خان په مشرۍ کې غونډه روانه ده چې پکې د مهم وزارتونو تقسیم او حکومت جوړولو لپاره د نورو ګوندونو مرستو باندې غور روان دی. پاکستان تحریک انصاف چې قومي اسمبلی 146 څوکۍ ګټلې دي، دعوه کوي چې 43 آزاد منتخب غړو کې ورته د 9 حمایت ترلاسه دی. دغه شان د مسلم لیگ قائد اعظم سلور، بلوچستان عوامي ګوند سلور، د گرینڈ ډیموکریټک الائنس 2 او عوامي مسلم لیگ یو غړی هم د دوی حمایت کوي. دغه شان پی ټی آی داوه کوي چې موجوده وخت ورسره د قومي اسمبلی 133 غړو حمایت ترلاسه دی. د قومي اسمبلی 202 څوکو کې حکومت جوړولو لپاره د 133 څوکو ضرورت وي او متحده قومي موومنټ چې قومي اسمبلی 6 څوکې ګټلې دي، هغوی هم مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف د حمایت اعلان کړی دی. دغه شان به پی ټی آی سره حکومت سازی لپاره غړو شمیره 146 ته ورسي. د متحده قومي موومنټ مشر خالد مقبول صدیقی یو شخصي میډیا ته ویلي دي، د پاکستان تحریک انصاف حمایت خو کوي، خو انتخاباتو کې شوی درغلو او ٹگو پر ضد پر احتجاج ہم کبھی.
جی ہم نے کہا ہے کہ حکومت سازی کے حوالے سے ہاں ہم تعاون کریں گے ان کے ساتھ.
خالد مقبول صدیقی وی د احتجاج نمو پی ٹی آئی خبر کرے دا د پاکستان تحریک انصاف حمایت بکو خو بدل کے سنا غواڑو. بلخوا مسلم لیگ چې قومی اسمبلی کې 46 څوکۍ ګټلې دي، غواړي د نور ګوندونو حمایت لوجه نه یوازې لوی اپوزیشن جوړ کړي، بلکې د حکومت سازی هڅه هم وکړي. د وخت پاکستان پیپلز ګوند 3 متحده مجلس عمل 12 او عوامي نېشنل ګوند 1 څوکې د قومي اسمبلی ګټلې ده او دغه شان د مخالفو ګوندونو څوکو شمیره 146 ته رسېدلې ده. 6 آزاد غړو او ځینې وړو سیاسي ګوندونو غړو تر اوسه چا سره د اتحاد فیصله نه ده کړې. د پیپلز ګوند یو مشر خورشید شاه ټولګوندیز کانفرنس نه وړاندې میډیا ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره د مخالفو ګوندونو په اتفاق به کاندیدان ودرولی شي.
جی بالکل لایي، اپوزیشن متفقه طور پر لایي، بات کریں گے ہم. یہ تو سلاٹ ہے امپورٹنٹ،
انشاءاللہ اس میں سکسس ہونے کی بڑی امید ہے. خورشید شاہ وی پدے با مشاورت کو چھ سپیکر و ڈپٹی سپیکر دپارا دا مخالف گندنو پا سلا کاندیدان راولو. بلخوا تروس پورے پاکستان تحریک انصاف لخوا خیبر پختونخوا صوبہ کے دا اعلی وزیر نوم ندے حتمی شوے او دے گن ٹولو زیاد توجہ پنجاب صوبہ کے حکومت سازے باندے دا او دعوی کوي آزاد غړو حمایت ترلاسه کړی دی او دا دعوه هم کوي پنجاب صوبه کې د دې د غړو شمیره 153 ته رسیدلې ده، کوم چې پنجاب صوبه کې حکومت جوړولو لپاره پوره ده. بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز چې پنجاب صوبه کې ټولو زیات 163 څوکۍ یې ګټلې دي، وایي هیڅ سال به پی ټی آی ته د صوبه کې حکومت جوړولو اجازه ورنه کړي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خزرمنو اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه دوام لري او زو یو مهم موضوع او ولور ته چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې د جیوا خبریال د اسلام آباد څخه هم شامل شوه دی. پیر ولا شاه صاحب، هغه ته هرکلی وایو. د ټلیفون په کرخه دی، ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
ډیره مننه جی.
پیر صاحب، په اسلام آباد کې به د نوي حکومت د جوړېدو د په لړ کې د آل پارټیز کانفرنس تر سره کیږي او په دغه کانفرنس کې کوم مخالفه ګوندونه به وي، په دې کې به کوم بحثونه تر سره کیږي، اختلافونه به دوی څه وي او په کوم مهمو خبرو باندې به دوی غږیږي؟
جی بالکل، دا پاکستان یو شمیر لوی او واړه سیاسي ګوندونه دي چې هغه د 25 جولای انتخاباتو نتیجې نه مني او دا تور لګی چې په دې کې د دوی سره ټګي شوی ده، کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې د هیواد لوی سیاسي ګوند دی دغه په قربتوب باندې اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس کیږي. د اسمبلی سپیکر ایاز صادق په استوګنه کې دغه کانفرنس روان دی، کې د عوامي نشتل ګوند، د پاکستان پیپلز پارټي او د ام ام اي او دغه شان بلوچ ملت پال چې کوم ډلې دي داغي مشران ګډون کوي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټي په دې کې شامل ده. او بنیادی مقصد چې د دې نننی کانفرنس دی، د ټول ګوندیز کانفرنس، هغه دا دی چې راتلونکي چې کوم د ملي سمله غونډه کې دونکو دا پاره کې د غوندونه چې دی د قومي سملې د سپیکر او د ډیپټي سپیکر لپاره یو شریک کاندید او تاکي په دې باندې ستګلار جوړ کړی چې هغه کاندید به د کومه پارټي نه وي د سپیکر لپاره او د ډیپټي سپیکر لپاره، او دغه شانتي کو دغه غوندونه په سملې کې کینی نو د دوی به د مخالف ډلو مشر بسو کی په دې اړه باندې هم خبرې ترې بنن کیږي. او د سره به چې کما ټولو کې بنیادی او مهمه خبره ده د دې ټول ګوندیز کانفرنس سره دا چې دا سیاسي جماعتونه په دې باندې هم غور کوي چې دوی کوم الزامونه لګي د دې لپاره پراتونکو چې دوی یو احتجاجي تحریک چې دی هغه په څه ډول چلوي، د هغه په شکل څه وي، ځکه چې دې کې ځینې ګوندونه چې دي لوی ګوندونه، یعنی هغه دا مطالبه کوي چې دوباره د انتخابات وکړي شي پاکستان کې، او دغه انتخاباتو نتیجې چې دي دا د کلدم وګرځول شي. دغه کانفرنس اوس روان دی او د دې فیصلې چې دي د دغه ګوندیز کانفرنس عربه چې کلدا کانفرنس پای ته ورسي، دغه فیصلو تفصيلات چې دي عربه بیا دوی د میډیا سره شریک کوي. جی
ډیره مننه تاسو څخه پیر صاحب.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
قدرمنو اوریدونکو، د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري او د مهال یو بل سیمایزي موضوع ولوري ته زو چې د مهال زموږ سره په خبرونه کې او په استودیو کې ملګری شوی دی زموږ همکار او د دیوا څیړنکار پیر زبیر شاه صاحب. دا غوینه به څیړنه اخلو او تاسو به شریکو. سړی مشي په خیر اغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، په وروستیو کې د امریکې د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پومپیو یو وینا کړې وه او دی ویلي وو چې د آی ایم ایف پاکستان سره بیړنۍ کومې چې مالي ورکړې مرستې شوې دي هغه به څاري. په دې ځواب کې پاکستان څه ویلي دي؟
جی پاکستان کومه چې مایک پومپیو د سومار پر ورځ دا خبره کړې وه چې کوم دا سلی د شي چې نوې پاکستان حکومت با یې مفتزي ولې چې پاکستان معاشي حالت ډیر خراب دا چې کوم فارن کرنسي ریزرو دی آی ختمېږي لګیا دي، نو یو $12 بلین مطبوعات وایي چې پاکستان تم لري چې دوی به آی ایم ایف نه غوښتنه کوي د $12 بلین او اخشي امریکا دا ورته وایي چې دا کوم پیسې آی ایم ایف ته ورزي دا باید چې پاکستان چین ته ورنه کوي چې کوم ته چین قرضه ده په پاکستان باندې، او نو دغه شی اوس دوی دا پاکستان دا د ریز ورکړی دا چې په کار دا چې کوم دا آی ایم ایف والا پیکیج دا چې کوم دوی واړي دا په کار دا چې دوی امریکا د سی پیک سره ونه تړي، او سی پیک یو غوښی منصوبه دا هغه سره چې کوم چین کارځه ورکړي دا هغه ځان ته خبره ده، او آی ایم ایف نه چې کوم دوی پیسې غواړي دا یو ځان ته غوښی عمل ده. نو په دغه شی اوس دا سلی د سی پاکستان دا کوشش کوي او دا رنگ ورکوي چې کوم مایک پمپیو خبره کړې ده دوی لکه داسې وایي چې دوی کوشش ته چې سپک کوم منصوبه ده د چین سره دا دغه باندې اعتراض وکړي. دغه مخ شه جنرال میټس چې کوم و په دلته په واشنگټن سره دا خبره کړې وه چې کوم چین پروجیکټ دی لکه سپک سو دا متنازع علاقو نه دي لکه په کشمیر شه یا په گلګت شه چې کوم روان دي. نو دا پاکستان اوس دغه یو بل رنگ ورکي. امریکای دا ورته ویل چې کوم مش په سی وی ایم ایف شه دی امریکا هغه باید پاکستان ته چې ورشي او پاکستاني چې چین ته ورنکي چې چین باندې چین په پاکستان کومه قرضه ده چې په غبمت شه دوی ورنکي. نو پاکستان دا جواب ورته ویل د خبر البیا پاکستان دا ویلي چې موږ امریکای سره او چین سره په دې خبرو ته تیار یو. خودل ته زنه خلک دا وایي چې کوم چین قرضه ده هغه دیرش کالو بعد به پاره ده او هغه پنځه کاله بعد به دوی اول پیمنټ پی کوي. نو چې کوم آی ایم ایف پیسې وي هغه دوی وایي چې موږ به چین ته نه ورکوو. بارل دغه نو اوس کیسه جوړه ده او امریکا کوشش کوي چې دوی پیسې چین په لاس ورنسي.
پیر صاحب تاسو په دې خبرو لړکی یادونه وکړه چې یو خو پاکستان د دې ردونه کړې ده په واضح توګه امریکا ته یا مایک پومپیو د دې خبرې ردونه کړې ده او دوی سره به دوی نه غواړي چې دا وڅارل شي او بل دا هم ویلي دي چې د چین او پاکستان د اړیکو ترمنځ د دوی مداخله نه کوي. آیا د دې سره به د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنې شي او که څنګه؟
نو پاکستان او د امریکای اړیکې خو اسه ازغمن دي ډیر زیات حالات خراب دي دوه ملکونو منځ او پاکستان باندې دوی عسکریم داد بند کړای دا پاکستان ته دوی اوس بیا وای چې پاکستان د افغانستان شه د امن لپاره هغه کردار چې دوی پاکستان وای چې موږ ادا کوو هغه دی ادا کی. جنرل جوزف ووټل چې سنت کام مشر دا هغه دا خبره کړې دا جنرال جان نیکلسن چې د رزلوټ سپورټ مشر دا پرون دلته واشنگټن شه جنرال میټس ته پاکستان سفیر سره ملاو سوایدا او هغه شه دا خبره ورکړې دي چې پاکستان د مرسته وکي او پاکستان باندې امریکا فشار اچولو کوشش کوي او د ښې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس شه دوی نوم واچول او په ګری لیست شه واچول. نور هدا سه طریقې دوی کوي خو به هرال چې کوم د سپیک والا مسله دا کوم د چین سره تعلق دا نشته چې کوم امریکای استخباراتي ادارې د خپل رپورت شو دوی وایي چې کفرس کا پاکستان امریکای نه لری کېږي لګیا د نو دا چین ته بنځدې کېږي کوم چې د امریکای مفاداتو پاره ښه خبره نه وي. نو پاکستان باندې دا اوس امریکا ته یو موقع ملاو د چې نوې حکومت ته هغه ته د پیسو ضرورت ده. معاشي حالت پاکستان ډیر خراب ده او کوشش په کوي چې دوی په بدل شي پاکستان نه داسې څه وعده او داسې مرستو وعده ورنوکي چې دوی سره په افغانستان شي تشدد کمول شي او د صلح او امن راوستلو شي د امریکا او د افغانستان مرسته وکي.
ډیره مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات وړاندې کړه.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان په ورستیو عامه انتخاباتو کې د نورو مذهبي ګوندونو ترڅنګ ځینو تندراو مذهبي ګوندونو هم برخه اخیستې وه خو دغه تندراو مذهبي ګوندونو ډېرې کمې څوکۍ ګټلې دي. دا چې ټولو مذهبي ګوندونو په تیرو انتخاباتو کې څومره څوکۍ ګټلې دي په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار محمد اکرام څخه اورو.
د پاکستان په قومي انتخاباتو کې د مذهبي ګوندونو د برخه اخیستو باوجود سخت دریزه او تندره با سوچ لرونکو مذهبي ډلو د ټول ملک سلور 50 میلیونه او 3 لکه او 9000 ووټونو کې 15 میلیونه 2 لکه او 3000 ووټونه تر لاسه کړی دي. کم چې د ټولو ووټونو 9.85% جوړیږي. یعنی د ملک په هر سل ووټ اچونکو کسانو کې څه د پاسه نه کسانو خپل ووټ دغه سخت دریځه مذهبي ډلو ته اچولی دی. د پاکستان د انتخاباتو قومي کمیشن د اولنۍ نتیجو تر مخه دغه تندروه سوچ لرونکو ته په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 2,00,000 او 800 یعنی 0.98% ووټ ورکړی شوی دی. په پنجاب صوبه کې د آبادۍ په تناسب سره دوی ته تر ټولو کم ووټ اچولی شوی دی. د آبادۍ په تناسب سره تندربا مذهبي ګوندونو ته په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات 3.4% ووټونه اچولی شوی دي. او په دویم نمبر باندې په بلوچستان صوبه کې دوی ته د آبادۍ په تناسب سره 14.8% رای ورکړی شوی دي. سند صوبه کې دوی ته د آبادۍ په تناسب سره 10.55% رای اچولی شوی دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل او جماعت اسلامي 2.5 میلیونه ووټونو ترلاسه کولو سره د قومي اسمبلۍ 12 سیټونه یا څوکۍ ګټلي دي. د دې وړاندې متحده مجلس عمل په کال 2002 کې په ملک کې د دریم غټ سیاسي ائتلاف په حیث 3.1 میلیونه ووټونه ترلاسه کولو سره د قومي اسمبلۍ 1.8 سیټونه ګټلي. په کال 2008 کې د جماعت اسلامي لخوا د انتخاباتو د بایکاټ لامله د متحده مجلس عمل اتحاد مات شو، خو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د کال 2008 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې پکې دغه مذهبي ګوند 0.08 لک ووټونه اخیستي. جمعیت علماء اسلام د کال 2013 په انتخاباتو کې 1.4 میلیونه ووټونه او جماعت اسلامي 9,00,000 ووټونه اخیستلی. همدغه شان جمعیت علماء اسلام نظریاتي پاکستان دازل 3,01,000 ووټونه اخیستلی. دوی د کال 2013 په انتخاباتو کې 10,15,000 ووټونه اخیستلی. خو تر ټولو یوه مهمه خبره هغه د ځنې تندره و مذهبي ګوندونو په انتخاباتو کې په غټه کچه باندې د برخه اخیستو، وکسه هم هغوی د قومي اسمبلۍ یا د صوبۍ اسمبلو ډېر کمې څوکۍ ترلاسه کړي دي. لکه د مثال په توګه باندې تحریک لبیک پاکستان چې د دې مشري د بریلوي سیکټ یا د فرقې مشر مولانا خادم حسین رضوی کوي، دا د قومي اسمبلۍ په 5 نمبر غټ ګوند دی چې تر ټولو زیات ووټونه دوی ترلاسه کړي دي. دوی ته 2,02,043 ووټونه د قومي اسمبلۍ ورکړل شوي دي او دوی د متحده قومي مومنټ پاکستان او د عوامي نېشنل پارټۍ نه تر ټولو زیات ووټونه اخیستلی دي. که څه هم تحریک لبیک پاکستان د پارلمان په ښکته ایوان یعنی په قومي اسمبلۍ کې کوم سیټ نه دی ګټلی، خو دوی په ټول ملک کې د قومي اسمبلۍ د څوکو لپاره 1,08,000 امیدواران ودرولو او د صوبایي اسمبلو د اسمبلو لپاره دوی د 1,500 زیات امیدواران په ټول ملک کې ودرولو. دغه ګوند یا پارټۍ د پنجاب نه 1,08,030,000 ووټونه دا ترلاسه کړي دي او دا یوازینۍ پارټي وه چې دوی د پنجاب صوبې 1,01,000 لپاره د 100 نه زیات امیدواران ودرولي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده. د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د
ډیوا رادیو خبری خبرونه کې تاسو ته یو ور بیا هرکلی وایو. د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. نن د پنځمبی یا زیارت ورځ کال 2023 د اگست د میاشتې دوهمه نیټه ده. وخت شوی دا مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
یو ور بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه په ټول ګوندیز کانفرنس کې د راتلونکو حکومت جوړولو یا د بریالي ګوند تحریک انصاف تر ممکنه حکومت جوړولو وروسته پر یو مضبوط ائتلافي حزب جوړولو غونډه کوي.
اپوزیشن متفقہ طور پر لائے بات کریں گے بات کریں گے ہم یہ تو سلاٹ ہے.
اخوا د پاکستان د بهرنۍ چارو لنډمهاله یا نگران وزیر عبد الله حسین هارون د امریکای د بهرنۍ چارو د سیکرټر مایک پومپیو هغه بیان رد کړی چې وایي د آی ایم ایف پاکستان سره بیړنۍ مالی ورکړې وڅاري. خاغلی هارون ویلي چې د آی ایم ایف مالی مرستې د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک سره هیڅ اړیکه نه لري.
امریکای تیر ورځ د ترکیه لخوا په انقره کې د نظربند ساتل شوی امریکایي پادری د نخوشی کولو په غبرګون کې د ترکیه د کورونیو چارو او عدلیه پر وزیرانو بندیزونه ولګول.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غاکشي د مهمو خبرونو لندیستا.
پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د جولای د 25مې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې 114 څوکۍ ګټلې دي لا هم د حکومت جوړولو په هڅو بوخت دی او داوا کوي چې د نورو ګوندونو او آزادو کاندیدانو لملاتړ سره څوکۍ 133 ته رسیدلې خو لا هم د اتحادي حکومت جوړولو موافقیت نه در رسیدلې. بل لور ته مسلم لیگ نواز ګوند د پراخ اپوزیشن جوړولو د وروستۍ پریکړې لپاره یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللی چې پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند یې هم ملاتړ کړی دی.
بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الله حسین هارون د امریکای د بهرنیو چارو د سیکرټر مایک پامپیو بیان رد کړی دی. پامپیو ویلي و چې د آی ایم ایف پاکستان سره بیړنۍ مالی ورکړې مرستې به څاري. ښاغلی هارون د پاکستان په مالی ستونزو کې د آی ایم ایف د رول د څارلو خبرداری رد کړی دی. د پاکستان نگران خارجه وزیر عبد الله حسین هارون ویلي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف مالی مرستې د چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک سره تړل بیخی ناسمه خبره ده. هغه وایي د چین سره د پاکستان په اړیکو کې د مداخلت هیڅ وجه نه ویني.
امریکای تیر ورځ د ترکیه لخوا په انقره کې د نظربند ساتل شوی امریکایي پادری د نخوشی کولو په غبرګون کې د ترکیه د کورونیو چارو او عدلیه پر وزیرانو بندیزونه ولګول. 50 کلن انډریو برنسن په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې په دې تور زندانی سو چې وایي هلته یې له ناکامې پوځي کودتا سره مرسته کوله او تیره اونۍ په کور کې نظربند کړل سو. د ترکیه د عدلیه د وزیر عبدالحمید ګل او د کورونیو چارو د وزیر سلیمان سویلو په ضد دغه اقدامات د امریکای د خزانه وزارت کړي دي او پر دغو دواړو وزیرانو تور لګوي چې امریکایي پادری انډریو برنسن یې نیولی دی. د ترکیه ولسمشر اردوغان غوښتنه کړې چې پادری برنسن به په امریکا کې د میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو په بدل کې خوشی کړي خو امریکایي دا وړاندیز رد کړی دی.
بلې لورې ته د امریکا ولسمشر د هیواد تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهن اړوند پلټنو په هکله نوره غوسه ښودلې ده. وایي دا پلټنې به په سمدستي توګه ودرول شي. نوموړي په یوه لړۍ ټویټونو کې لیکلي دي د عدلیې وزیر جیف سیشنز باید په دې تړاو پلټنې زر تر زره بندې کړي. ښاغلي ټرمپ پر رابرټ مولر هم نیوکه کړې ده او هغه یې یو مخ متضاد بللی دی.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو امریکایي سرتیرو د جسدونو پر ورسپارلو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون مننه کړې چې 15 کال مخکې په کوریایي جګړو کې وژل شوی وو. ولسمشر ټرمپ پرون د شورو یا چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د ښاغلي کیم دا کار یو له خواخوږی ډک اقدام بللی او تمه یې څرګنده کړې چې ډیر ژر به یو ځل بیا له کیم جونګ اون سره وویني. په کوریایي جګړو کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري ورک شوي وو او ګمان کیږي چې له هغوی څخه 1500 اوس هم په شمالي کوریا کې دي.
په زیمبابوې کې نن د ولسمشریزي ټاکنو د نتیجو د اعلان انتظار کېږي. پرون د پوزه هغو مظاهرچیانو سره نښتې شوي دي چا چې پوښتنه کول د دوی نوی مشر به څوک وي. په زیمبابوې کې ټاکنې د ګول په ورځ شوي او د چهارشنبې په ورځ د نتیجو انتظار کېدو، خو دا یوه ورځ نوره هم ځنډېدلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه ته غواګس او تاسو د خبرونو لنډی ځواب ریدو په دې خبرونه کې راپورونه لرو تاسو به وړاندې کوو. خو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې داسې څرګندېږي او راپورونه وایي چې او یا نور نوې قضیې د بې درکه شوي کسانو رجستر شوي دي او د انکوایری کمیشن د دغو پزور به درک شو کسانو په لټون دي. تفصيلات یې سدي دغه تاسو ته پیر ولاچابا وړاندې کوي. خو دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې ویل کیږي د فیسبوک هغه فیک اکاونټونه یا جعلي فیسبوک اکاونټونه تړلې دي چې کوم چې د روسیې کې جوړ شوی وو او دا چې څرګندېږي چې د امریکې په ولسمشریزو ټاکنو کې څه لاسوهنه شوې وه. په دې هکله تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي ماور جلیل په دغه راپور کې.
په امریکا کې د منځنۍ مودې ټاکنو ته د سلو ورځو نه هم کم وخت پاتې دی او د سایبر او د سوشل میډیا سیډونکو د راپیخو خطر اړخ ته اشاره شروع کړې دي. دی گرافیک انومی کمپنی مشر یا سی ای او جان کیلی وای
Russian manipulation did not stop in 2016. After election day, the Russian government stepped on the gas.
د روس لخوا لاسوهنه د کال 2014 د ټاکنو ورستونه نه دودریدلې. د ټاکنو ورستو د روس حکومت خپل حالي ځلې زیاتې کړې دي
او د فیسبوک خبرونه نه هم د دې تایید کیږي. د استخباراتو کمیټې لپاره د ډیموکرات ګون سنټر مارک وارنر وای
Russian backed operatives continue to infiltrate and manipulate social media.
روس پلوا فعالین لخوا د ټولنیزو رسنیو مخنیوي او په دې اغیز اچولو لپاره هڅه دوام لري. دوی غواړي چې د ملي خبرو اترو مخنیوي وکړي او امریکایي اولس د یو بل په ضد کړي.
د استخباراتو کمیټې لپاره د ریپابلیکن ګوند سېنیټر ریچارډ بر ویلي
سوشل میډیا از د ماډرن پبلک فورم اند اټس بین یوزد ټو ډیواید اس.
ټولنیزې رسنۍ د عامه جدید فورمونو څخه ده او په موږ کې اختلافات پیدا کولو لپاره کاریږي.
د استخباراتو کمیټې په غونډه کې غړو خپګان څرګند کړو. The Republican Gungare Senator Susan Collins why
we impose sanctions on Russia they seem to have done
mung da rus pardat bandizuno wala kabal da sahkari che kala da dol faaliyatuna tar sarakigi no dui his khana dikade da istikhbarat committee elan wakru che da social media masharan ba ratun ki miasht congress ta spinawe kawi che da bahrano aghizmano companyano makhniwi la para ye sagamuna porta kadi.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
اوس یو بل رپورت ته سپام را ګرځو. امریکای تیر ورځ د ترکیه لخوا په انقره کې د نظربند ساتل شوی امریکایي پادری د نه خوشی کولو په خبرګون کې د ترکیه د کورونوي چارو او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول. په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په رپورت کې.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکی په حکومتي چارواکو باندې د امریکا لخوا لګیدلې مالی بندیزونه بې ګټې وګڼل او وی ویل چې دا سي غوښونه به ترکیه د خپل عدلي نظام د خپل واقعي پر سر کوم جوړجاړي ته مجبور نه کړي.
زمونږ پر ضد له غوښونو ډکه دغه ډول سرګندونه به د هیڅ په ګټه نوي. مونږ له امریکا سره د ناتو په چوکاټ کې خپل پیوستون خوده لیدې.
د امریکا د مالی وزارت د شورو یې چرشنبی پورس په دوو ترکی حکومتي چارواکو باندې وروسته له هغې مالی بندیزونه ولګول کله چې ترکیې د نیول شوي امریکایي مذهبي کس یا پادري له خوشې کېدو څخه انکار وکړ. د مالی وزارت وویل چې دغه بندیزونه د ترکیې د عدلی په وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو په وزیر سلیمان سویلو باندې لګیدلی دي. د یادو بندیزونو له مخې به د دغو دوو ترکی چارواکو ټولې هغه پانګې کنګل کړی شي کومې چې په امریکا کې دي او امریکایان به نشي کولی چې له دوی سره د پیسو راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یو بیان کې ویلي دي چې که څه هم د انډریو په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره څو ځله خبرې کړې دي خو هغوی یې له خوشې کېدو څخه انکار کړی. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د دغو بندیزونو لګول یو مناسب کار و. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي و چې په یادو چارواکو به تر هغو بندیزونه لګیدلي وي تر څو پادري انډریو راخوشي نه شي. امریکایي چارواکي وایي چې ګل او سویلو دواړو د نیول شوي امریکایي مذهبي کس انډریو برونسن په نیول کېدو کې غټ لاس درلود. انډریو په ترکیه کې د تیرو یو ویشتو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ د تورونو له امله په زندان کې و. تېره اونۍ پادري انډریو برونسن له زندان څخه ویستل شوی او په کور کې نظربند شوی خو ترکی چارواکو د امریکا د ټولو گواخونو سره سره امریکا ته د ل لیګلو سره مخالفت وکړ. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د دیوا خبری خبرونه دوام لري او د محل زوی ول سیمایز راپور ولورته چې د خیبر پښتونخوا په سوابې ازلا کې په یو کم عمر ماشوم جنسي تیرې شوې ده او له هغې وروسته وژل شوې ده. یاد پیښه د سوابې ضلع په یار حسین سیمه کې رامنځته شوې ده چې د شروع په ورځ ناوخته دغه پیښه شوې ده. نور تفصیلات د دغې پیښې څه دي دا تاسو ته وړاندې کوي د دیوا خبریال ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع یا روسین سیمه کې نهه کلن ماشوم د جنسي تیر وروستو تیزندې کړې شوې ده او پولیس وایي د ماشوم مړی په یا روسین کې د پټو نه موندل شوې ده. درې ورځې وړاندې په نوخار ضلع کې هم د مردان سره تعلق لرونکي د مدرسې یولس کلن ماشوم مړی موندل شوی و. څېړنې وایي په خیبر پختونخوا کې د جنسي تیر وروستو په وجنو کې زیاتوالی مخې ته راځي. د سوابې ضلع په یا روسین پولیس تاڼه کې د ملزم وقار په ضد مقدمه هم درج کړې شوې ده او امنیتي چارواکو د دې خبر تصدیق کړی دی. په سوابې ضلع کې د امنیتي چارواکو کارکوونکي امان خان ډیوه سره د خبرو په مهال د ډاکټر د خلیوایي په ماشوم جنسي تیری شوی دی، مقدمه درج کړی شوی ده او ملزم وقار هم گرفتار کړی شوی دی. په سوابې ضلع کې دا لومبې پیښه نه ده چې مخې ته راځي. د دې نه وړاندې هم په سوابې ضلع کې په هلکانو او جینکو د جنسي حملو خبرونه رپورټ شوي دي. وژل شوی ماشومه د کراچۍ اوسیدونکي ده او سوابې ضلع ته د مور سره د ترور کر راغلی وه. روان کال په خیبر پښتونخوا، نوخار، سوابې او مردان ضلعو کې هم د جنسي تیرو خبرونه رپورټ شوي دي. په مردان ضلع کې د کال 2013 په لومبې کې د ګجرګړې څلور کلن ماشومه د جنسي تیر وروستو وژل شوی وه او تیره میاشت د ترهګرې عدالت په دغه کیس کې ملزم ته عمر قید او 100,000 روپۍ جرمانه سزا هم اورولې وه. د انساني حقوقو کارکونکو وایي په پاکستان کې د کمزورې پلټنو له کبله زیاتره مجرمان د سزا نه بچ کیږي او کچري امنیتي چارواکي په صحیح توګه ملزم ته ورسي او هغه ته سزا ورکړي شي نو لري نه ده چې په داسې قسمه جرمونو باندې قابو بیا موندی شي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د سازمان مشر کامران وایي د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې ککړ ملزمان د سزا نه بچ نشي.
اکثر داسې پیښې جوشي و خلکو ته انصاف نه ملوي. دا زموږ پولیس لږ زیات فعال شو، تفتیش پوره ټیک طریقې سره کولی شي او مقدمه بالکل قانون مطابق چلی او خلکو ته سزاګانې ملو شي. نو دې سره چې کم جرائم دي، هر قسم جرائم چې دي، دا پکې بالخصوص دا ټایپ دی کې ډېر زیات کمی راشي او پکار دی چې حکومت دې ته توجه ورکړي چې دا ټایپ پیښې جوشي چې داسې قسمه کیسونو کې چې کم مقدمې دي او کم سزا دا ایکسپیکټ کړی شي. دا خو چې چا کولا
هغه خپوی او هغه ته پته و چې دا مرګ دی دا مړی دی دا غلط کار دی ناپوهي نه ده او دا دی جرمونه هر سوسایټي کې کېږي او جرم ډولو طریقه ته شه دا ده په وخت باندې سزا میلاو شي.
په مردان ضلع کې د درې کلنې ماشومې د وژنې وروستو دویمه د اوه کلن ماشوم د تیزندې کېدو پېښه رامنځته شوې وه خو تر اوسه پورې په هغې کې څه پرمختګ نه دی شوی. د څېړونکو وینا ده اکثره په داسې قسمه کیسونو کې نږدې خپل خپلوان ککړ وي او نن هم په کراچۍ ښار کې یوه اونۍ وړاندې د اوه کلنې ماشومې سره د شوې جنسي زیاتۍ په تور کې څلور خپل خپلوان هم نیولي شوي دي. د ماشومانو د حقونو ادارې او کارکوونکي وایي په داسې قسمه کیسونو کې غلې پاتې کېدل ملزمانو ته فایده رسوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
اوس هم د موټرو په اړه یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. په د پاکستان د سوزوکی موټرو کمپنۍ په روان کال کې په څلورم ځل د بیلابیلو موټرو بیې له 20,000 تر 24,000 پورې زیاتې کړې دي. د موټرو ډیلران وایي چې د سوزوکی کمپنۍ تر څنګ نورو اکثرو کمپنیو هم سږ کال د موټرو بیې جګې کړې دي او د دې علت یې په پاکستان کې د روپۍ د ارزښت لوړوالی او ټیټوالی بللی دی. په دې اړه نور تفصیل د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
د روان کال په اوو میاشتو کې دا څلورم ځل دی چې سوزوکی موټر کمپنۍ په پاکستان کې خپل نرخونه هیجولې دي. نوې مهران وی اکسار چې په جولای کې په 15,00,000 روپے او اوس په 18,00,000 روپے دی. مهران موټر په 1 جولای په 10,00,000 نه اوس په 10,00,000 روپے ادریدو. سوزوکی بلان، سوزوکی سوئفٹ کې ری ډبه باندې هم نرخونه په دې کال کې په څلورم ځل زیات کړی شوی دی. د پېښور د سوزوکی کمپنۍ په شوروم کې مالک محمد اماد وایي
زموږ ریټونه د 1 اگست نه 40,000 روپے بیا ګران شوی دی. دین علاوه 13 میاشت کې تقریبا زموږ ریټونه 25,000 روپے ګران شوی دي. داسې وروستو چې څومره زی زونو هغه حساب سره ریټونه زیاتېدو شروع شوي. 1 جنوري زموږ ریټونه د 7,00,000 نه 7,52,000 روپیه نه شروع شوي. 8,40,000 ته ورسېدل زموږ ریټونه د 8,000 زیاتو په وجه باندې.
د سوزوکی کمپنۍ د نرخونو د ورستنی زیاتېدو وړاندې نورو کمپنو هم د خپلو موټرو نرخونه 100 وارې په دې کال کې زیات کړي وو. د هونډا اتلس او هونډا سیویک په نرخونو کې په 13 میاشتو کې په 1,00,000 روپۍ زیاتوالی مخې ته راغلی دی. دغه رنګ د ټویټا د ګاډو نرخونه په مارچ کې تر 3,00,000 روپیو پورې زیات کړی شو. د دې کپنو چارواکي وایي د ډالر په مقابله کې د روپیې د قدر د کمی زیاتی له وجې نرخونه ټینګول ګران شي، ځکه چې دا کپنې ګاډي خود دلته په هیواد کې جوړي خو 50-55% پرزې د بهر نه راغواړي. د نوې جوړېدونکو ګاډو سسپینشن، د چیسیز پرزې، انجن، بریکونه وغیرہ ټول د بهر نه راځي. د پېښور د سوزوکی د شوروم چارواکي عدنان خان وایي د نرخونو بار بار زیاتېدل په هر ډېر فرق پرې باسي.
په دې باندې دا اثر دی، دې باندې ایون د شوروم مالک باندې ښه اثر پرې وځي. ګاډو اتوماتیکلی دا خو انډرسټوډ خبره ده که ګاډي قیمت ډېر شي خو سیل کم شي. نارمل عوام ته دی هغه ښه ګاډي کم علي هغې وي ګاډي ګران شولو اور سیل باندې ښه اثر وشي. اوس که تاسو د جنوري نه والی ریډ اوس پرې 1.5 لاکھ رسی ډېر شوی دی. اوس یو غریب سړي دپاره خو دا ډېرې زیاتې پیسې دي. اوس دا پکار ده دې داسې پالیسیز جوړ کی ملټی نیشنل کمپنیز دپاره ښه ته هغه دا ریټس لک کنټرول کوي.
بیا ځینې ګاډي داسې دي چې ډېرې کمې پرزې په هیواد کې جوړیږي. د داسې ګاډو نرخونه بیا د هغه ګاډو په نسبت ډېر زیات دي چې زیاتره پرزې په هیواد کې جوړیږي. د روپۍ د نرخ دې کمی زیاتی نه یوازې دا چې په ملکي کچه د جوړېدونکو ګاډو په نرخونو کې زیاتوالی راوستي، بلکې د امپورټډ یا زیاتره د جاپان نه راتلونکو ګاډو نرخونه هم په لکونو کې په پورته تللي دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی پېښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن تو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
خبری خبرونه لا دوام لري او د محل زو د بلوچستان ولوریدم. د چاپیریال د بدلونو د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي له امله بارانونه هم کم شوي دي او په سیمه کې د اوبو کمی هم رامنځته شوی دی. د کوټې او ګوادر په ګډون په یو شمېر سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو ترلاسه کول ستونزمنه شوي دي او چارواکو هم په دې اړوند یو سیمینار کړی دی. په دغه سیمینار کې په کومو خبرو باندې بحث شوی دی او کومې تګلارې ورته جوړې کړي دي دغه تاسو ته وړاندې کوي د کوټې څخه حمید سمسور.
د ضلع پشین د کاریزاتو د سیمې 55 کلان عجی غلام نبی بازیایی وایي چې دلته خو نه په کرونده کې او نه په غره کې اوبه نشته.
دا وخت که د باغو دغه دی که د غره دی که د سوغه دی دا وخت ډېر قسته دی. یو څاڅکی باران نه دی شوی. سرونه ختم کړي به نو اقتصادي سرسې ختم کړي. د غره کې درخت ولاړ وي، بوټ ولاړ و، له درختو ډک و، شنو درختې وې، اوبښتې وې، ماخې زرګې وې، ترخې سسی ورزان زرکیم دیر وی سیم دیر وی سویان شکارونه با مکول یا وسی او شی درخت و دای گدی پریک.
ماهرین دا دا چاپیریال دا بدلون او دا نړیوال تودش منفی اغیزی بولی چی لسوابه باران کم سوی دی. هم لدا کبلا دا کوتی او دا گوادر دا شارپ شمول نوری یو شمیر سیمی هم دا چشلو دا اوبو دا ترلاسه کولو لا مشکل سره مخامخ دی. هم دلته په کوټه کې په دې ترس کې د بلوچستان د عامه خلکو د روغتیا د څانګې له لوري سیمینار وسو چې د اوبو د څانګې سره اړه لرونکو د پوهانو په شمول ولسي خلکو هم ګډون درلودی. پر دې مهال باندې د اوبو د زیرمه کولو کارپو شیخ احمد نواز وویل چې له تیرو څلورو کلو څخه په بلوچستان کې بارانونه نه دي سوي. موږ یوازې د مځکې لاندې اوبه کاروو چې اوس په زیاتره سیمو په مځکه کې دننه د اوبو کچه
صرف اور صرف پینے کے لیے ٹیوب ویل لگے، ایگریکلچر ٹیوب ویلوں کو تمام کو بند کرنا ہوگا. اور صرف یہ کوئٹہ میں نہیں، یہ اسی طرح جو ہمارے واٹر ڈپلیٹڈ ایریاز آ رہے ہیں، مستونگ ہے، لورالائی ہے، زیارت ہے، پشین ہے،
یواز د چشلو لپاره دی کویان ولا گول سی د کارو کروندې ټوله ټوبیلون دی وترل سی. دا نه یواز په کوټه کې چې هر چیرې د اوبو کچا کموي لکه مستونګ، لکه لورلای، زیارت، پشین، د دې ټول سیمو لپاره به موږ قانون سازی کوو. خو بل لور ته بیا کده لور چې دین له ثواب زخه دلته تر اوسه پوری خلګو لمځکی زخه لږ او براکښلې او اوس بیا د شمسي توانایی لاري خلک ټول ورځ او براکاجي. د بلوچستان چیپ انجینیر جاوید احمدوی چې د لمریزي انرژي لاري د کروندو د ټیبویلونو له چلولو زخه پمځخه کې لاندې د اوبو کمبل ډیر لاندې شوی ده.
پالیسی دا دی چې علاوه د پبلک واټر سپلای، عوامي واټر سپلای، هیڅ ټوبل باندې به موږ سولر نه لګو. دا پالیسی اوس دا پروونشل گورنمنٹ جوړ کړی دی، بالکل لګیدلې دی. لیز مش قانون سازی چې دی هغه هم لیش کمزور دی، پکار دی چې دا قانون بادي عملدار امه چې دی هغه موږ لیز سترونګ کو. اور دا کم چې غیر قانوني چې بلانې لګولې دی یا دغه
په سیمینار کې د حکومتي چارواکو له لوري وویل شو چې اوس دوی د سیلابي اوبو د خوندي کولو لپاره به د یو شمیر زیرمو پلان ترتیب کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈی وی ڈی ٹی ویژن، کوټه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
او اوس هم یو بل رپورت ستاسو پام را ګرځو. د سوات د کلام او منګوري غوندی یو بل سیمه غل بانډه هم یو ښکلې سیمه ده چې په دې سیمه کې په لسګونو قدرتي چینه هم را بهیږي، خو دغه سیمه ته ل شهرونو ورغلې کانټ کپر سړک ته د سبب سوی چې د سیلانیانو مخ ونیسي. د نورو هیوادونو سیلانان غواړي چې د سوات د نورو سیمو غوندې غل بانډې ته هم لاړ سي او د دې سیمې ننداره وکړي، خو دې سیمې ته ورغلی سړک خراب دی. په دې اړه نور تفصیل له سوات د فیاض ظفر په دې رپورټ کې اورو.
د سوات ښایست په ټول هیواد او نړۍ کې مشهور دی. او سوات د خپل سیند، خوړونو، چینو، ابشارونو، ډنډونو او د ونو بوټو د لاسه هر کال په لکو سیلګری ځان ته رابلي. دا وایس اف امریکا ډیوا په اوریدونکو او کتونکو باندې موږ د سوات د بیلابیلو جیلونو یا ډنډو او د ښایسته سیمو سیل کوو، او نن به دربانې د سوات د بنډغار جیل یا ډنډي سیل کوو. بنډغار ډنډه د سوات سرخار منګوري نه په 133 کیلومتره فاصله باندې د کلام درې کې ده. د کلام نه په 22 کیلومتره فاصله مهوډن جیل او بیا په 2 کیلومتره فاصله باندې بنډغار ډنډه ده. پاکستان کې د عام انتخابات وروسته ګڼ شمیر خلک د سیلګرۍ د پاره سوات ته را روان دي، او دغه خلکو کې یو شمیر خلک د بنډغار ډنډې لا چکر لا راځي. د اسلام آباد نه د خپل خپلوانو سره راغلی رباب وای چې موږ دلته راغلی یو، د ډنډې نه مزي اخلو، ابشارونه مو قتل او پس زینو کې واوري هم پرتی دي.
بي تک تو هم یها ټریول کرکه آئے ہیں، یہاں جہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے اینڈ آف دا روڈ، اور سڑک یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے اس کی حالت، لیکن بڑا مزہ آیا ہے اور ابھی ہم جھیل کو انجوائے کر رہے ہیں. جی آبشارے بھی راستے میں آئی ہیں، تھوڑی بہت برف بھی آئی ہے اور پہاڑ بھی ہر طرح کے دیکھے ہیں اور بڑا مزہ آیا.
دالے کی مروت نہ راغلے سراج الدین ڈیوتا ہوئے چڈیر خاستہ زیو ندی
دل تمنگا ملگر سر پٹری بند راغلی ماشاءاللہ دل خو کھلے ٹرپ تے او من خو ایکچولی موڈن تر راغلی خدا نوی جنوں چکم دل تا گائیڈ دے ہم تو کھول او بلدار روانی ماشاءاللہ دل خاستہ جنوں ندی.
دا بندغار ڈنڈا د ولاڑو شنو وبونہ ڈکوی او چا چا پیرے شنی دشتی دی. د بندغار جیل خواوشا دنګ دنګ ابشارونه دي، چرته چې په غرونو کې د واوري اوبه کېدو اوبه د دنګو غرونو نه زمکې ته راپریوزي، او سیلګری چې د دغه ابشارونو لاندې ولاړ وي نو د ابشارونو نه رابیدونکې د اوبو پشم چې په دوی لګي نو دوی وایي چې دوی د سفر ټول ستړی والی ختم شي. دا ډیر اسماعیل خان نه د مرګرو سره سیل راغلی محمد بلال وایي چې بندغار جیل ډیر ښکلی دی.
زبز دا ویم چې دا ډیر هم زیات خپل ځای دی کنه، چې خلک دال تراشي، خلک انجوای کی، او زه دا ویم چې اب ډیر زیات انجوای کی.
دا بندغار ډنډې ته د تلو د پاره د مئی یا د پنځمې میاشتې نه تر اگستا یا د اتمې میاشتې پورې ورځې خبي، او د دې رستو په دغه سیمه کې ډیره زیاته یخنی وي. زیات سیلګری ګیله کوي چې تر بحرین نه تر کلام پورې 3.5 کیلومتره او د کلام نه تر مهوډنه پورې 2.5 کیلومتره سړک ډیر خراب دی، او که حکومت دا سړک جوړ کړي نو سیلګری به ډیر په آرام سره د ښایسته زیګونو کټوله تلی شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، بندغار جیل، سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. واشنگتن.